میزبان شماست لودین صاحب. خوش آمدین به استودیو.
دیر مننه خاقل عباس. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. اورې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي کابل کې د افغان چارواکو سره د سولې پروسې او هڅو او پرمختګونو خبرې کړې. افغان حکومت د سولې د خبرو په هیله 3000 طالب زندانیان آزاد کړي، خو اندېښنې شته چې یو شمېر ممکن بیرته جګړې ته مخه کړي. د یو ساته پښتو خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې میر احمد صاپای مختوری. مخکې له دې چې راپورونو ته راشو، پام وکړئ وروستیو خبرونو ته. په پایل کې د مهمو خبرونو سرټکی. یو قطري ډیپلوماټ ویلي افغانستان کې به بین الافغاني خبرې ژر پیل شي. یو افغان پلاوی به نږدې راتلونکي کې ایران ته سفر وکړي. او د تاجکستان پارلمان هغو کسانو ته سزا وټاکله چې د کرونا ویروس په اړه سپارښتنې له پامه غورځوي. د خبرونو تفصیل. د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې او د شخړو د هواري لپاره د قطر د بهرنۍ چارو د وزیر ځانګړي استازي هیله څرګنده کړې چې بین الافغاني مذاکرات به ژر پیل شي. مطلق بن ماجد القحطانی دا هیله پرون په کابل کې د افغانستان د بهرنۍ چارو له سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر سره د لیدو پر مهال څرګنده کړه او ژمنه یې وکړه چې قطر به د افغان سولې په بهیر کې خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. د افغانستان حکومت هم په وروستیو کې هیله ښکاره کړې چې له طالبانو سره به سولې خبرې پیل شي. مطلق القحطانی روان اونۍ د دوشنبې په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې په هغه غونډه کې برخه اخیستې وه چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا برادر سره پکې خبرې وکړې. طالبانو په زابل کې د حکومت 8 تنه بندیان خوشی کړل. د طالبانو د قطر د دفتر ویان سهیل شاهین پرون پر ټویټر پاڼه ولیکل چې دا 8 تنه پولیس او عسكر دي چې خپل کورنۍ ته استول شوی. د فبرورۍ د 9 نیټې د سولې د تړون لمخې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په قطر کې وشو، طالبانو ژمنه کړې و چې د ترزرو پورې به د افغان حکومت زندانیان خوشی کړي او په بدل کې به یې حکومت تر 5000 پورې طالبان له بنده آزادوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا پرونو ویل چې تر اوسه یې 3000 طالبان له زندانونو خوشی کړي دي او طالبانو د 2200 تنه آزاد کړي دي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان یو جګپوړی پلاوی ایران ته سفر وکړي. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون ناوخته خپور کړ، څرګنده کړي چې دا پلاوی به په ایران کې د افغان کډوالو پر ستونزو له ایراني لوري سره خبرې وکړي او د افغان کډوالو په وړاندې د وروستیو پیښو په ارتباط به له ایراني لوري څخه د وضاحت غوښتنه وکړي. تیره اونۍ د چهارشنبې په ورځ د ایران په یست ښار کې له ادعا سره سم د ایراني ځواکونو له لوري پر یو موټر چې افغان کډوال پکې سپاره وو ډزې وشوې، چې په دې پیښه کې 3 افغانان ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. تیره میاشت هم له ایران سره پر پوله له ادعا سره سم یو شمېر افغان کډوال ایرانی سرحدي ځواکونو وهلي وو او هریرود سیند ته یې اچولي وو. له دغو پیښو وروسته د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر ښارونو کې د ایران پر ضد مظاهرې هم وشوې. بل لور ته یو شمېر ایرانی رسنیو ویلي چې په راتلونکي کې به د ایران د بهرنۍ چارو وزیر جواد ظریف هم سفر وکړي کابل ته، خو کابل ته د ښاغلي ظریف د سفر په اړه نور جزئیات نه دي ورکول شوي. په سمنګان کې د سکرو په کان کې د ایثار شوو کارګرانو د ژغورنې هڅې روانې دي. د افغانستان د شمال د سکرو د تصدۍ رئیس ریاض الدین شریفي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
کاروانو 6 تا جسد امشب کشیدیم.
شپک جسد مو سهار راو استل، دو تنه مو بهر تلفات لرل چې ټول تلفات اتو ته ورسیدل. د ژغورنې هڅې روانې دي. چاودنې سختې وې، ځکه زموږ کار ورو مختزي. په دې کان کې د سېشنبې په ورځ چاودنه وشوه چې دوه تنه یې دستي ووژل او 14 تنه نور د کان دننه په 200 مترۍ کې ګیر پاتې شول. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اورئ. په شمالي وزیرستان کې پرون د پوځیانو د غزمې پر موټر د سړک د غاړې د ماین چاودنه وشوه. په دې پیښه کې دوه سرتیري ووژل شول او دوه نور ټپیان شول. د پاکستان پوځ وایي چې چاودنه میرانشاه ته څیرمه شوې. کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. د تاجکستان پارلمان پریکړه وکړه هر چا که په بې پروایۍ بل کس په کورونا ویروس اخته کړی وي مجرم پیژندل کیږي. دا لایحه پرون تصویب شوه. هغه کسان چې د لومړي ځل لپاره دا تیروتنه وکړي له دو تر پنځو کلونو پورې به زنداني شي. هغه کسان چې کورونا ویروس یې څو ځله په بې پروایۍ نورو ته انتقال کړی دی په لس کاله بند به محکوم شي. همداراز که چا قصدن نور په کورونا ویروس اخته کړی وي لس کاله به بندي شي. د تاجکستان د پارلمان مرستیال روشن رجبزاده ازادي راډیو ته وویل چې د دې قانون هدف د خلکو مجازات کول نه بلکې له کورونا ویروس څخه د خلکو ساتل دي. د تاجکستان پارلمان همداراز پریکړه کړې چې هر هغه څوک چې په عامه ځایونو کې ماسک نه لري یا ټولنیز واټن نه مراعتوي د 28 امریکایي ډالرو معادل به جریمه کیږي. په تاجکستان کې د رسمي شمیرو له مخې 4690 کسان په کورونا ویروس اخته شوي او تلفات هم تر 340 اوښتي. خو اکثره په دې باور دي چې دا شمیرې سمې نه دي او ارقام لوړ دي. او وروستی خبر هم دا چې د دینی ازادیو په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو په کلنی راپور کې ازبکستان او سودان د هغو هیوادونو له لست څخه ایستل شوي چې د ازادۍ پکې ډېرې نقص کیږي. د دینی ازادیو په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال سام براون پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل د وروستیو پرمختګونو په خاطر دا دواړه هیوادونه سودان او ازبکستان د هغو هیوادونو له ډلې ایستل شوي چې د ځانګړې اندېښنې وړ دي. ښاغلی براون زیاته کړه چې د نړۍ په ډیرو ځایونو کې د دې پر ځای چې خلک دینی ازادي رعایت کړي د دینی ازادیو په ځپلو عادت شوي دي. د خبرونو پای. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم شته. زموږ د ویبپاڼې آدرس دی www.azadiradio.com. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی کابل کې له چارواکو سره د سولې په وروستیو پرمختګونو غږېدلی.
په دې لیدنه کې د مخامخ مذاکراتو تر پیل وړاندې د عملي اقداماتو د ورکام او نایلان سوي اوربند په اړه خبرې اترې وشوې.
داسې اندېښنې شته چې یو شمېر خوشي شوي طالب زندانیان ممکن بیرته جګړې ته مخه کړي. خو حکومت وایي دوی سولې ته د ښه نیت لپاره تر اوسه 3000 بندیان آزاد کړي.
امید ده چې طالبان هم زموږ بندیان خلاص کړي، زموږ د لیست له مخې خلاص کړي. امید شته ده چې دغه رسمي او غیر رسمي ناستې دوام ولري. د دوی د تخنیکي هیئت سره په کابل کې دي.
په یو تفصیلي راپور کې درته وایو چې له وړه اختر وروسته اورکام سره سره جګړه دوام لري او ډیر زیان ملکیانو ته اوړي. نړیوالو مسایلو کې اوري چې اروپایي ټولنې د کورونا ویروس په اړه د ناسمو معلوماتو پر ضد مبارزې غوښتنه کړې. نور مسایل هم شته. دویم نیمایي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې پروګرامونو ته ځانګړې شوې. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې د افغان سولې لپاره ډیر ښه فرصت برابر شوی دی او واشنگټن هڅه کوي چې په افغانستان کې تلپاتې سوله ټینګه کړي. خلیلزاد دا خبرې پرون په ارګ کې وکړې او افغان چارواکو ته یې د خپلو وروستیو سفرونو په اړه چې دوحې او اسلام آباد ته یې وکړل معلومات ورکړل. د ارګ په پرونۍ غونډه کې د احتمالي بین الافغاني خبرو تر پیلېدو مخکې پر یو لړ اقداماتو هم بحث شوی. د موضوع تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له ولسمشر اشرف غني او د ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالله عبدالله سره د احتمالي بین الافغاني خبرو د پیلېدو په اړه خبرې وکړې او پر دې بحث وکړ چې د دې خبرو تر شروع کېدو مخکې باید څه وشي. د ولسمشر مرستیال ویان د وخن مینه پال د ولسمشر او زلمی خلیلزاد د لیدنې کتنې په اړه نور جزئیات له ازادي راډیو سره شریک کړل.
په دې لیدنه کې د مخامخ مذاکراتو تر پیل وړاندې د عملي اقداماتو د ورکما او نایلان سوی اوربند د دوام پر سرنګوالي او د سولې د پروسې لپاره د نړیوالې ټولنې او ګاونډي هیوادونو د ژمنو په اړه خبرې اترې وشوې.
له زلمی خلیلزاد سره تېره ورځ ناوخته پارک کې دوی غونډې وشوې. په یوه غونډه کې ولسمشر اشرف غني او یو شمېر دولتي چارواکو برخه واخیسته، او په بله غونډه کې د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله او د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي ګډون وکړ. له ارګ څخه په خپره شوي بیان کې راغلی دي چې زلمی خلیلزاد د قطر او پاکستان د وروستیو سفرونو په اړه معلومات ورکړل، او ویې ویل چې د واشنګټن هڅه دا ده چې له رامنځته شوي فرصت څخه په استفادې په افغانستان کې پایداره سوله ټینګه شي. خلیلزاد زیاته کړه چې د سیمې هیوادونه، نړیواله ټولنه او بین المللي سازمانونه چمتو دي چې د سولې د ټینګښت لپاره د افغانستان د هڅو ملاتړ وکړي. خلیلزاد روانه اونۍ له اسلام آباد قطر ته ولاړ او د دوشنبې په ورځ په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو سره وکتل. د سېشنبې په ورځ هم هلته و، بیا له هغه ځایه کابل ته راغی او د خلیلزاد د کابل تر سفر یوه ورځ مخکې د پاکستان لوی درستیز جنرال جاوید قمر باجوه د دغه هیواد د استخباراتو د مرکزي ادارې د مشر جنرال فیض حمید په ګډون له یوه پلاوي سره کابل ته ولاړ. د پاکستان د دغه جګپوړي نظامي پلاوي له سفر سره سم افغان حکومت تمه ښکاره کړه چې د سولې بین الافغاني خبرې به ډېر ژر پیل شي. د ترکیې انادولو خبري اژانس د مصالحې عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله په حواله راپور ورکړی چې تېره اونۍ یې ویلي وو بین الافغاني مذاکرې په ډېر احتمال د جون میاشتې په نیمایي کې پیلې شي. بل لور ته د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د روسیې تاس اژانس ته پرون وویل چې د جون په 15مه یعنې راتلونکې دوشنبې به د روسیې د امریکا د متحده ایالاتونو او افغانستان استازي د ویډیو کانفرنس له لارې د بین الافغاني مذاکراتو په اړه خبرې وکړي. د کابلوف په وینا په دې درې اړخیزه غونډه کې به دی د روسیې، زلمی خلیلزاد د امریکا د متحده ایالاتونو او د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر د افغانستان په استازیتوب برخه واخلي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني پرون له زلمی خلیلزاد سره په ارګ کې د غونډې پر مهال وویل چې پایدار سولې ته د رسیدو لپاره به حکومت له بین المللي ټولنې سره یو ځای هڅې وکړي.
د بین الافغانی خبرو د پیل په هدف یو ګټور ګام دا بلل کیږي چې افغان حکومت له خپلو زندانونو درې زره طالبان پریښي او چارواکي وایي دا لړۍ به دوام کوي، خو داسې اندېښنې شته چې ممکن یو شمېر دغه کسان بیرته جګړو ته مخه کړي. له بنده یو شمېر خوشي شوو طالبانو ویلي که امریکا خپل ځواکونه له افغانستانه ونه باسي جګړې ته به دوام ورکړي. په دې اړه راپور تر لنډې خبرتیا وروسته. افغان حکومت د زرګونه طالب زندانیانو په مخ د زندان دروازې خلاصې کړي، خو په دې هیله چې د سولې خبرې پیل شي. اوس داسې اندېښنې پیدا شوي چې ممکن یو شمېر خوشي شوي بندیان بیرته د جګړو لیکو ته ستانه شي. فرانس پریس خبري اژانس د طالبانو د یوه خوشي شوي زنداني محمد داود خبرې راخیستي. 28 کلن داود ویلي که امریکایي ځواکونه له افغانستانه ونه وځي جګړې ته به دوام ورکړي. نوموړي چې 9 کاله وړاندې امریکایي ځواکونه په فاریاب ولایت کې ونیو او په دې وروستیو کې له زندانه آزاد شوی ویلي افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور ته اړتیا نشته. افغان حکومت ویلي د ښه نیت لپاره یې زرګونه طالب زندانیان آزاد کړي او د نورو د خوشي کېدو نیت هم لري. د افغانستان د ملي امنیت په شورا کې د سولې او ملکیانو د ساتنې څانګې مشر انتظار خادم ازادي راډیو ته ویلي تر اوسه دوی 3000 زندانیان پریښي او دغه لړۍ به دوام وکړي. ښاغلي خادم وویل د طالبانو یو پلاوی د طالب زندانیانو خوشي کېدل څاري.
موږ په خبره ژمنه وفا کړې ده دا اصلا د تلپاتې صلح د راتګ دپاره د افغانستان د حکومت ژور تعهد ښیي. امید ده چې طالبان هم زموږ بندیان خلاص کړي، زموږ د لیست له مخې خلاص کړي. د لیستونو له مخې د بندیانو خلاصېدل په خپل ذات کې د اعتماد جوړونې لومړی قدم دی. موږ چې کوم بندیان خلاص کړي دي لیستونه مو د طالبانو سره شریک کړي دي. همداشان دوی باید دغه لیستونه تدقیق کړي، تایید کړي او قدم په قدم مخکې لاړ شو، او زموږ بندیان چې کله خلاصې دي د هغوی د تدقیق لپاره، د هغوی د تایید لپاره هم باید دوی زموږ سره لیستونه شریک کړي. ولی امید شته دی چې دغه رسمي او غیر رسمي ناستې دوام ولري، د دوی د تخنیکي هیئت سره په کابل کې دي او نور هم صلح ته څو قدم نږدې شو.
فرانس پریس خبری اژانس د یو افغان چارواکي له قوله ویلي خوشي شوو کسانو کې هغه طالبان هم شته چې ځانمرګو ته یې روزنه ورکوله او یا هم د ځانمار ګبریدونو د واسکټونو په جوړولو او د بهرنیو په برمته کولو کې لاس درلود. افغان حکومت بیا له هر خوشی شوی کس نه یو لیکلی تضمین اخلي چې بیا به د جګړې لیکې ته نه ورځي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین هم ویلي چې خوشی شوی طالبان به د جګړو ډګر ته نه ورځي. په کابل کې د سیاسي چارو کتونکي شفیق امین ازادي راډیو ته وویل هیله شته چې خوشی شوی طالبان به بیا جګړې ته نه ستنیږي.
خب تا وقتی که آتش بس دائمی صورت نگرفته من فکر میکنم که
دای وایز ما به فکر تر حقو چه اوربند و نشی داداد نشته چه خوششوی زندانیان با بیا جگری تنستنیگی. خب فکر کوم طالبان دیتی که تا متوجه شوی چه دا کار امریکا حکمت او خلکو تا یه ولوی اندیخ نده. فکر کوم طالبان خپل خوششو و کسانو تا سپارختنه کلی چه لخوشی که دو روز تا باید جگری تستانه نشی.
اینها وارد جنگ نشه دوباره.
فرانس پرس خبری آژانس وایی یو شمیر خوشی شوی طالب زندانیان په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور په اړه غوسه دي. د امریکا او طالبانو په هوکړه کې چې په قطر کې لاسلیک شوه طالبانو امریکایي لوري ته ډاډ ورکړی چې پر ځواکونو به یې برید نه کوي، خو په دې شرط چې دغه ځواکونه به تر راتلونکي کاله وځي. اوس فرانس پرس وایي که چېرته آزاد شوي طالبان بیرته جګړې ته ورګرځي د طالبانو د جګړې ډګر لس سلنه نور هم ورسره پیاوړی کېدلی شي. له دې سره سره د کړکېچ په نړیوال سازمان کې د افغانستان کارپو اندریو واټکنس وایي اوس تر بل هر وخت زیات اوربند ته هیلې زیاتې شوي او نوموړي ویلي دا بهیر باید چټک شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد چې هڅه کوي بین الافغاني خبرو ته لاره هواره کړي هم ډاډ ورکړی چې خوشی شوي طالب زندانیان به بیا د جګړې ډګر ته نه ځي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په افغانستان کې د جګړې د نویو څپو سره په هیواد کې د ملکی مرجوب له په اړه اندېښنې هم ډېرې شوې. د کوچني اختر په مناسبت د طالبانو د درې ورځني اوربند تر ختمېدو وروسته د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان یو شمېر ولایتونه د خونړیو بریدونو او چاودنو شاهدان وو. په ملي او نړیواله کچه د اوربند د غوښتنې سره سره په افغانستان کې تاوتریخوالی دوام لري او تر ډېره له ملکیانو قرباني اخلي. په دې اړه د یو تفصیلي راپور چې جعفر احمدي چمتو کړی پښتو بڼه له فریبا ظاهر څخه اورو چې دا راپور د جګړې د یو قرباني په غږ پیلېږي.
برادرم یک از کسایی بود که تا با آرمان صلح خواهانه
برور می یو لهغه کسانه و چې د سولې له ارمان سره ولاړ. هغه به تل پر فیسبوک د سولې د جګړې د کموالی اوربند او د خلکو د یووالي په اړه لیکل
اتحاد مردم می نوشت که متاسفانه ای کار نشد و ای خاص همه مردم هست.
د احمد خالد جلیلی مشر ورور درې اونۍ د مخه په بغلان کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ یو نشته کې وژل سو. 25 کلن جلیلی د بغلان د پلخمری شهر اوسیدونکی دی چې په سیمه کې د ازادي رادیو خبریال ته وویل مشر ورور احمد شکیب جلیلی نومیده. یو دیرش کلن و د یو خصوصي بانک کارکونکی او هم مدني فعال و هغه زیاته کړه
متاسفانه د یک کس درګیریا
له بعد مرغه زما ورور په وین خطه کې شهید شو چې دا زما او د ټولو خلکو لپاره د خطر یو زنګ دی ځکه په دې ورستیو کې ډیر تلفات ملکی وګړو ته او
د یې اخیر تمام تلفات بیشترین تلفات افراد ملکی بودن.
د تاوتریخوالی تازه څپې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې خلک اندېښمن کړي دي. د دې کسانو یوه بله بېلګه په کندهار کې نونس کلنه عاطفه ده. نوموړي د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې ناامنۍ د دوی پر عادي ژوند ژور اغېز کړی دی.
د افغانستان اوسنی شرایط چې دي یا کوم امنیت چې دي دا خو په هېڅ صورت کې د منلو وړ نه دي. در څو مرکزه مرکز ما فامیل یا بل هر افغان چې هغه اوس په هېڅ صورت کې په ډاډه زړه نسي وتلی د باندې نه زده کړو ته تللی سي نه وظیفه ته ځکه چې دوی داسې فکر کوي چې وایي د باندې شرایط خراب دي چې موږ ولاړ سو د هغې خوا به راسو یا به نسو نو مو د کورنۍ ماشومان دې ته زړه ښه کوي چې ولاړ سو که څه هم چې د باندې غلچکي بولتې لیدلي یا وارخطا ټاکانې دلي زموږ ماشومانو هغه ویره په زړه کې پاته سوي دوی بیا نسي کولی چې ولاړ سي.
تر کوچنی اختر او د طالبانو د درې ورځنی اوربان تر ختمېدو وروسته د افغانستان څو ښارونه لکه پلازمینه کابل، کندهار، پکتیا، پروان، خوست، بدخشان، جوزجان، فراه او زابل د سختو بریدونو او خونړیو چاودنو شاهد ول، چې په ترڅ کې هم افغان ځواکونه او طالبانو ته او هم ملکی وګړو ته مرګ ژوبله واوښته. د جون میاشتې پر درېیمه نیټه د یوه بس 9 تنه مسافر هغه مهال مړه سول چې د کندهار لویې لارې په اوږدو کې پر یاد بس د سړک د غړي ماین وچاودېد. اسوشیتد پریس خبري اژانس د کندهار د والي ویاند بشیر احمدي له قوله وویل چې ټول وژل سوي کسان ملکیان ول. تر دې پیښې یوه ورځ د مخه د کابل په وزیر محمد اکبر خان جامع جومات کې سخته چاودنه وسوه. د دې جماعت امام ډاکټر محمد ایاز نیازی د دې پیشي یو له دوو قربانیانو څخه وو. بلخوا د زابل ولایت په قلات ښار کې د جون پر 15 د طالبانو په یو کمین کې د ملي پولیسو لس سرتیر وژل سول. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د اړیکو او نشراتو مسول ذبیح الله فرهنګ وایي د جګړې اصلي بار ملکی وګړي پورته کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
اصلي جنگ افراد ملکی، زنان، اطفال
و د جګړې اصلي بیا ملکی وګړي شزي او ماشومان ته کوي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ارزونې شي چې د افغانستان د جګړې اصلي قربانیان پوځیان نه بلکې ملکیان دي، هغه کسان چې په جګړو کې هیڅ رول نه لري،
هیڅ ګونه نقش او سهمي نه راشتند.
د بشری حقوقو د څار سازمان د آسیا د څنګه مرستیاله پاتریشیا ګاسمن هم په دې باور ده چې ملکی وګړي تر بل هر چا ډیر قرباني ورکوي. نو موري ازادي رادیو ته په دې اړه وویل
I'm afraid that the fresh fighting is very likely to once again cause high
ما بیره دا د چډیر احتمال سره تازه نشي له ملکی تلفات او ډیره قربانی واخلي. موږ لوړان دي هم د ټولو اړخونو له لوري د داسې بریدونو د یووالي شاهد و چې د بمی چاودنو او هوایی بریدونو په نتیجه کې ملکی مرګ ژوبله ډیره و.
Steps to prevent and reduce civilian harm
ملکیانو ته د زیان او شتلو د مخنیوي لارې څه دي؟ وحیده پایکان د لندن په ویست منستر په هنتون کې د امنیت او نړیوالو اړیکو په برخه کې زده کړه کړې ده. نوموړي ازادي رادیو ته په دې اړه داسې وویل
گروه های شورشی اول مکلفیت که متوجهشان میشه حفاظت از جان افراد ملکی است.
د یاغي ډلو لومړنی مکلفیت د ملکی مرګ ژوبلې مخنیوی دی، نو ځکه دوی باید په هغو عامو ځایو کې چې ملکی کسان پکې وي لکه د استوګنې سیمو، عامو المنفیه تاسیساتو، ښوونځیو، جوماتونو او روغتونونو کې له پټېدو ډډه وکړي. دولت هم باید په هغو سیمو کې چې ملکی وګړي پکښې دي له بریدونو ډډه وکړي. بل کار چې دولت یې کولای سي له استخباراتي معلوماتو څخه سمه استفاده ده چې مرسته کوي. شپنی عملیات چې ملکی تلفات پکښې اوړي په خوندي او مسؤولانه ډول ترسره سي
او بشري آسیب به افراد ملکی میرسانه په شکل مسؤولانه تر و مسؤول تر انجام بده.
د افغانستان حکومت او طالبان یو بل په ملکی تلفاتو تورنوي. د افغانستان امنیتي او دفاعي چارواکي وایي د ملکی وګړو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکوي. د طالبانو ډله هم وایي نه غواړي ملکیانو ته زیان ورسوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاین ازادي رادیو ته وویل
د ملکی تلفاتو مخنیوي د افغانستان د اسلامي امارت د مهمو اهدافو څخه دی. د دې لپاره د ملکی تلفاتو د مخنیوي او د ولس د سمې شکایاتو کمیسون جوړ کړی. یاد کمیسون په هیواد کې د ملکی تلفاتو هر پیښه څیړي. د ملکی تلفاتو اصلي وجوهات معلوموي او بیا د مسؤولو کسانو په خلاف یې لازم اقدام کوي.
خو پاتریشا ګاسمن وایي دا هڅې کافي نه دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یونما د مې پر 19 د یو راپور په خپرېدو سره ویلي چې په افغانستان کې په اپریل میاشت کې طالبان د 208 ملکیانو د مرګ ژوبلې مسؤل دي. په یاد راپور کې راغلي چې دا شمېرې د تیر 2019 کال د اپریل د میاشتې د شمېرو پرتله 25% لوړوالی ښيي. د یونما راپور زیاتوي چې افغان ځواکونه په تیر میلادي میاشت کې د 102 ملکي وګړو د مرګ ژوبلې مسؤلیت لري چې د تیر کال د اپریل میاشتې د شمېرو په مقایسه 13% لوړوالی ښيي. په راپور کې د جګړې پر درېدو او د بین الافغاني مذاکراتو پر پیل ټینګار شوی دی. د کوچني اختر په مناسبت د درې ورځني اوربند د ختمېدو شاوخوا دوی اونۍ تیرې سوې، خو نه طالبانو او نه هم د افغانستان حکومت په رسمي ډول پر یو بل د بریدونو او عملیاتو د پیل په اړه څه نه دي ویلي. خو په وروستیو ورځو کې وسلوالو طالبانو په څو ولایتونو کې پر افغان ځواکونو بریدونه کړي دي. دا هغه څه دي چې د امریکا متحده ایالاتو چې د افغانستان یو عمده متحد دی خبرګون راپارولی. په افغانستان کې ډېره امریکایي ځواکونو د جون پر 15 د افغان ځواکونو پر ضد د طالبانو د بریدونو د شنډولو لپاره د لشتر شپږ دو هوایی بریدونه خبر ورکړ. د دوغ ځواکونو ویاند اسن لګټ پر خپل ټویټر لیکلی چې یو هوایی حمله د جون پر 15 په کندهار ولایت کې د طالبانو پر وړاندې وسوه او بل د جون پر 4 په فرا ولایت کې پر دې ډلې سوي و. د لګټ په خبره طالبان هغه مهال د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر قرارګاه د برید په حال کې ول. بلخو د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل د می پر 9 د هغه څه په اړه چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي دوام بللی خپل ناراضایتي درلوده. په افغانستان کې د سولې او روغې جوړې د ناڅرګند وضعیت سره سره لا هم ځینې خلک اوربند او سولې ته هیله مند دي. له بغلان ولایت څخه جلیلی یو له دغو افغانانو دی.
بیاین در پروسه سیاسي سهم بګیرن،
را دې شي په سیاسي بهیر کې د ګډون وکړي. تاسو ګورئ چې نوی حکومت هم په توافقي ډول جوړ شو، هغوی دې هم راشي، توافق دې وکړي، له ورور وژنې دې لاس واخلي،
او دیگر د سس برادر کوشي، د سس از هم دیگر کوشي بردارن.
آزادي رادیو تغوغ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو نړیواله موضوع رخلو. اروپایي ټولنې له انلاین شرکتونو غوښتي چې د کورونا ویروس په اړه د ناسمو معلوماتو پر ضد مبارزه ګړندۍ کړي. په دې اړه پام وکړئ د ازادي راډیو د خبر څانګې راپور ته چې احمد شیبر وړاندې کوي.
اروپایي ټولنه تور پورې کوي چې روسیا او چین داسې تبلیغاتو ته مخه کړې ده چې ډیموکراسي ته په ټیټه سترګه وګوري او خپل ښه تصویر اعلان کړي. په هغه سند کې چې پرون خپور شو، اروپایي ټولنه ټینګار کوي چې د کورونا په اړه ناسم معلومات خپرې شي او یو شمېر درېم هیوادونه په ځانګړي ډول روسیا او چین آمدن د اروپایي ټولنې او شاوخوا ګاونډیو هیوادو په اړه ناسم معلومات خپروي. په دې سند کې ویل شوي دي چې روسیا او چین د ډیموکراتیکو بحثونو د کمزورۍ هڅې کوي او غواړي چې ټولنیزو اختلافاتو ته لمن ووهي. بل لور ته هڅې کوي چې د کووېډ-19 په ارتباط خپل ښه تصور نورو ته وړاندې کړي. راپور څرګندوي چې د کورونا ویروس له خپرېدو سره معلومه شوه چې ناسم اطلاعات په اروپایي ټولنې کې هم ډیموکراسۍ ته او هم په دې ټولنه کې د خلکو روغتیا ته زیان رسوي. په دې لړ کې چې کوم اطلاعات بلارې او خطرناکه بلل شوي دي، په هغوی کې به دا ده چې وایي د ځینو کیمیاوي مایعاتو څښل کورونا ویروس ته ګټه کوي یا د لاسونو وینځل د کورونا په مخنیوي کې ګټه نه کوي. اروپایي ټولنې له یو شمېر پاڼو لکه ګوګل، فیسبوک او ټویټر څخه مننه کړې ده چې په میلیونونو بلارې اعلانونه یې لرې کړي دي. همداراز د امریکا په متحده ایالاتونو کې د سترو ډیجیټلي شرکتونو ستاینه کړې ده چې د کورونا ویروس ته ناسمو اطلاعاتو مخه نیولې ده او ډېر دقت یې کړی دی. د ارزښتونو او شفافیت په برخه کې د اروپایي ټولنې د کمیسیون رئیس ویرا یوروا خبریالانو ته پرون وویل هغه راپورونه چې د شرکتونو د خپلو میاشتنیو فعالیتونو په اړه ورکوي چې د کورونا ویروس د خپراوي په اړه د دې ناسمو اطلاعاتو مخه نیولې ده باید تر دې مفصل وي چې تر اوسه یې خپره کړی دي. د زیاته کړه چې شرکتونه باید خلکو ته دا زمینه برابره کړي چې نوي ګواښونه په مستقل ډول تشخیص کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د جانس هاپکنز د پانتون د معلوماتو له مخې 1.6 میلیونه کسان په ټوله نړۍ کې په کورونا ویروس اخته شوي دي چې څه باندې 4,12,000 کسانو خپل ژوند تر اوسه له لاسه ورکړی او له دې ډلې 1,80,000 د اروپا دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
خان محمد اسلامیار له هلمند نه لیکلي وای په هلمند کې یو من غنم په 300 پاکستانی کلداري دي. هیله ده چې حکومت پاکستان ته د قاچاق مخاوني سي. بل اوریدونکي میر احمد ملتپال لیکلي له هلمند وای دی ولسوالیو کې ډیر خلک کورونا نیولي، خپل صحت ته پاملرنه نه کوي او باید افغان حکومت پاملرنه ورته وکړي. اسماعیل دانش له ننګرهار لیکلي وای سولې ته د ولس هیلې ډیرې شوې او باید دغه فرصت کې نور خند رامنځته نشي. فضل کریم درویش له پکتیا زازیاریوب لیکلی وای سوله کلا ده، جنگ بلا ده، موږ سوله غواړو، الله دې نور هیواد ته سوله راولي. بل اوریدونکي خان محمد اسلامیار لیکلی د هلمند نه وای د هلمند عدلی ولسوالۍ کې زیات شمېر خلک په کورونا ناروغۍ اخته شوي دي چې یو شمېر مړه شوي هم دي او حکومت باید لابراتوارونه هلمند ته هم راوړي. تا تازه خان سمسور لیکلی دی لننګرهار وای په جلال آباد کې کورونا ځپلو بې وزلو کورنیو سره د حکومت لخوا مرستې نه کیږي. او یو اوریدونکی اسماعیل دانش بیا هم لننګرهار لیکلی وای ولسمشر غنی نه غواړو چې د سولې لپاره کار وکړي. د دې اوریدونکي پیغام سم نه لوستل کیږي. اوریدونکو تاسو هم کولی شئ 813 شمیرې ته اس ایم ایسونه راولیږئ. موږ به مو په راتلونکو خپرونو کې پیغامونه درته خپاره کړو. په کابل کې 8:30 شوې. یو ځل بیا لنډ خبرونه. د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې او د شخړو د هوارولو لپاره د قطر د بهرنیو چارو د وزیر ځانګړي استازي هیله ښکاره کړې چې بین الافغاني مذاکرات به ژر پیل شي. طالبانو په زابل کې د حکومت 8 بندیان خوشې کړل. طالبانو د قطر دفتر ویان سهیل شاهین پرون پر ټویټر پاڼه ولیکل چې دا 8 تنه پولیس او عسکر دي چې خپل کورنیو ته واستول شول او دا لړۍ به ادامه پیدا کړي. تاکل شوې ده چې د افغانستان یو جګ پوړی پلاوی ایران ته سفر وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې دا پلاوی به په ایران کې د افغان کډوالو پر ستونزو له ایراني چارواکو سره خبرې وکړي او د غراز به د افغان کډوالو په وړاندې د وروستیو پیښو په اړه له ایراني چارواکو وضاحت وغواړي. په سمنګان کې د سکرو په کان کې د ایثارو شوو کارګرو د ژغورنې هڅې روانې دي. په دې کان کې د سې شنبې په ورځ 14 وشوه چې دوه تنه یې سمدستي ووژل او 14 تنه نور د کان په 200 مترۍ کې ګیر پاتې شول. په شمالي وزیرستان کې پرون د پوځیانو د ګزمې پر موټر د سړک د غاړې ماین 14 وشوه. په دې پیښه کې دوه سرتیري ووژل شول او دوه نور ټپیان شول. د تاجکستان پارلمان پریکړه وکړه هر چا کې په بې پروايي بل چاته کورونا وایروس انتقال کړی وي مجرم پیژندل کیږي. او د دینی ازادیو په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو په کلنی راپور کې ازبکستان او سودان د هغو هیوادونو له لیست څخه ایستل شوی چې د ازادۍ پکې ډېرې نقص کیږي. زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اوري. مخکې له دې چې اونیزو پروګرامونو ته ورشو یو راپور راخلو. د کندوز اوسیدونکي او ولایتي شورا وایي چې په دغه ولایت کې د کورونا وایروس د تشخیص د مرکز د نشټوالي له امله د کورونا وایروس د مشکوکو پیښو پایلې په ځان سره اعلانېږي. په دې اړه پام وکړئ د اجمل آریان راپور ته او ورپسې هم اونیز پروګرامونه بشري حقونه او ژوند په شیبو کې.
د کندوز خلک او ولایتي شورا وایي په کندوز کې د کورونا وایروس د تشخیص مرکز نشټوالي خلک له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. د دوی په خبره کندوز د شمال ختیځ ولایتونو د زون مرکز دی او دلته باید د کورونا وایروس د تشخیص مرکز جوړ شي ترڅو د کورونا وایروس د مشکوکو پیښو سمپلونه په خپل وخت سره معاینه او پایلې ژر اعلان کړي. د دې ولایت دوه تنو اوسیدونکو اجمل کاکړ او رحمت الله همنوا په دې اړه ازادۍ روډیو ته وویل
کله چې موږ وینه ورکو باید وینه همدلته متزر پر د موږ نتیجه لاسته راکړل شي چې مطمئن شو هغه څوک چې قرنطین کوي کور کې قرنطین کې شفاخانه کې شفاخانه کې بستر وي وختونه کوو له دولت نه له مرکزي دولت نه د عام روغتیا وزارت نه چې تر څو دوی د تشخیصي مرکز چې ډېر اساسي ستونزه دی موږ ده دلته پرانیزي.
په سلهاو کسانو خپل د نه ورکړې ده اما متاسفانه د دوی نتیجه نه راغلي. عام وزارت عام محلي مسلین د خلکو په سترګو کې خاورې شیندي. یو هفته بعد لس ورځې بعد دلته مرکز جوړیږي اما متاسفانه هیڅ شی تر اوسه درک نه لري.
دوی زیاتوي په کندوز کې د کورونا وایروس د تشخیص مرکز نشتوالی د بدخشان، تخار، کندوز او د بغلان ولایتونو خلک له جدي ننګونو سره مخ کړي دي. د دې ولایت یو تن مدني فعال رفیع الله هدایت په دې اړه وویل
د تشخیصي مرکز باید جوړ شوی وای، پرانسل شوی وای ځکه دلته به حوزوي روغتون ده. خلک د بغلان، تخار او بدخشان دلته راځي مراجعه کوي چې هغوی صحیح ستونزې دلته حل شي. خو له بده مرغه دلته دا مرکز نشته. کوم ناروغان چې دلته راځي د دوی ټیسټونه اخیستل کیږي ډیر وخت وځي.
د کندوز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی وای په وار وار دغه موضوع له مرکزی حکومت سره شریکه کړې خو تر اوسه پورې ورته پاملرنه نه ده شوې.
هر چه عاجل مرکزی تشخیصی لابراتوار تیپ وایروس کرونا را تشخیص بکنه ایجاد کرده.
موږ په وار وار له مرکزی حکومت او د عامې روغتیا وزارت څخه غوښتنه کړې چې په کندوز کې د کورونا وایروس د تشخیص مرکز جوړ کړي خو تر اوسه پورې زموږ د خلکو دې غوښتنې ته توجه نه ده شوې. د کندوز د ولی وینس متلا مرادی بیا وایي د ولایت رهبری دغه موضوع د عامې روغتیا وزارت سره شریکه کړی ده او تمه لري چې په دې برخه کې د عامې روغتیا وزارت اقدام وکړي.
دا د وزارت سات عامې مسؤلیت دی او په دې برخه کې له موږ سره ژمنه هم کړې ده او بار بار موږ په لیکلي بڼه باندې په رسمي توګه د کندز د خلکو دغه اړتیا ورسره شریکه کړې ده. امیدوار یو چې په نږدې ورځو کې کندز لپاره د کورونا تشخیصي لابراتوار جوړ شي، ځکه چې موږ ساختماني چارې او هغه کوم کارونه چې په دولتي ادارې پورې مربوط وو هغه پای ته رسېدلي.
د دوی په خبره کندز د شمال ختیځ ولایتونو د زون مرکز دی او د کورونا وایروس تشخیص مرکز نشټوالي له کبله اوس مهال بدخشان، تخار، کندز او بغلان ولایتونو څخه د کورونا وایروس د مشکوکو کسانو سمپلونه د تشخیص لپاره بلخ او کابل ته استول کیږي او پایلې د وی ونی په تیرېدو سره دغو ولایتونو ته رسیږي، چې د مسلې د شمال ختیځ زون خلک له جدي ننګونو سره مخ کړي دي. اجمل اریان، ازادي رادیو، کندز.
اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې خبرونه کې د زورونې یا شکنجې په اړه خبرې کوو. و به وایو چې شکنجه څه ده، آیا څوک حق لري چې چاته شکنجه ورکړي، او د افغانستان په قوانینو کې د شکنجې په اړه څه ویل شوی. په همدې اړه د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د کابل د صحافي دفتر د څېړنې او ارزونې د څانګې له مسؤل ښاغلي عبدالواحد سیرت سره خبرې کوو. سیرت صاحب، په پیل کې تاسو ښه راغلاست وایو، که دا راته ووایاست چې شکنجه یا زورونه یعنی څه؟
زورونه او یا شکنجه دا بشمیره او متعدده تعریفونه لري، چې دغه جمله نه عقاب یا عقوبات، عذاب، درد، زجر او یا آزار و اذیت ورکول یا چاته هغه د معذف د خدمات عامه په خپل واسطه یا په سکوت او یا درمګړی کس په واسطه باندې یو مزنون یا متهم ته دغه درد جسمی او یا روحی رسول دته زورونه وای، او دغه نو زورونه د افغانستان اساسی قانون، د افغانستان د اجراءات او جزایی قانون خوشبختانه ووس په کود جزا کې د ممنوعیت راغلی دی.
سیرت صاحب، کله ناکله حکومتونه د دې لپاره چې له یو کس څخه معلومات ترلاسه کړي یا هغه اعتراف وکړي، یا ځینې ډلې د دې لپاره چې له یو چا معلومات واخلي هغه شکنجه کوي، آیا دوی د حق لري چې یو څوک شکنجه کړي د دې لپاره چې اعتراف وکړي یا معلومات ترې واخلي؟
د افغانستان حکومت د اتم کال نه چې کله خپل پړاو د دیموکراسي خواته پیل کړ او د جنګونو نه راووته او افغانستان خوشبختانه لمخ کنه اعلامیه د جهانی حقوق بشر ته ژمن سوی دی، دولت د دې هیله خودلې چې په افغانستان کې به دیموکراسي پیاده کوي او د اعلامیه جهانی حقوق بشر او نور هغه کنوانسیونونه چې افغانستان ملحق سوی دی، د افغانستان قانون کې د تعذیب ممنوعیت راغلی دی او زورونه، شکنجه په هیڅ وخت کې په هیڅ حالت کې توجیه قانونی نلری. دا نړیوال ممنوعیت په دې رابطه کې کوله او څوک د جنگ په ډګر کې څوک ونیسي او یا د مزنونیت په حالت کې ونیسي، په کم حالت کې چې یو مزنون تورن کس نیول کیږي دغه آزار، اذیت، عذاب ورکول، درد ورکول جسمی، روحی په هیڅ حالت کې هیڅ نوع توجیه نلری. هیڅوک نسی کولی چې خپل او یا د ده قدرتمن کس په مخ کې یو څوک بل څوک وهي دای سکوت ورته کوي، او یا امر درېمګړی تور کوي چې دا کس ته وځوروه، یعنی بل خپل بل فعل چوپتیای سکوت او د درېم ګړی کس په واسطه باندې یو مزنون ول ډبول او د ته ځورانوړ کړه، د هیڅ مشروعیت او قانونیت نه لري او نه یو توجیه لري. نه حکومتونه کوي چې د یو مزنون نه په دې باندې اعتراف ولري چې ګویا زه کولی سم د دې د ځورونې په اساس باندې زه دغه موضوع کشوی سم، د دې په واسطه کوی سم چې زم نور مجرمین او مزنونین په دې را پیدا کړم، او یا زه کوی سم چې په دې شکنجې په واسطه باندې زه د یو جرم مخنیوای وکړسم وکړم نو په دې اساس باندې هیڅ نو توجه نه دی کشف له خاطره څوک څوک زورولی سي او نه دی یو جرم کوله په جرم کې د سلسګونو د سلګونو خلکو انسانانو زوان د غي هغه صحي هغه وژغوري د قابل د توجه نه ده په افغانستان کې د قوانینو په اساس ملي او بینالمللي قوانینو په اساس باندې زورونه شخص ته خپله د ده وجود ته درد رسول او یا د ده روح ته رسول که په دې خپله د په جسم باندې دا درد و روح تحمل کیږي جسم باندې او یا د ده روحي جسم چې مثال بل څوک د ده ورور د ده پلار یا بچی نیسي هلته وایي چې تر هغو دی اعتراف او اقرار وکړي چې تر هغو پورې د معذف کس خپل څېړنې او تحقیق ته ادامه ورکړي چې تر هغو نور مضمونین په دې رابطه پیدا کړي هیڅ نوه جواز نه لري.
د افغانستان په قوانینو کې د شکنجې په اړه څه ویل شوي؟
د افغانستان د قوانینو په اساس لکه مخکې چې ما اشاره وکړله خوشبختانه په د اساسي قانون کې د شکنجې او د زورونې منع راغلې ده او همدغسې په قانون د اجرایت جزایی کې هم د زورونې ممنوعیت راغلی. خوشبختانه اوس کود د جزا په افغانستان کې چې نافذ په دې کې هم راغلی دی. البته دغه شکنجه کله چې د مخکې ما چې اشاره وکړه په د افغانستان حکومت د اتهم کال نه را په دې خوا چې د یو دیموکراسي خواته یې قدم ایښود او د ده ژمنه یې وکړله په بن کې چې مونږ به د نړیوال قوانینو د رعایت او ښه بهترین قانون اساسی د نسبت د نورو اساسی قانونو چې کوم مونږ په تیرو کې لرو د هغه په پرتله ښه قوانین جوړ د دې راحت په خاطر او د دې تر څنګ د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې کله جوړ سو د خپل فعالیتونه شروع کړل د خپل نظارت او د فعالیتو په ترڅ کې شکنجې وموندلې د دې شکنجو غوتنیونه دولت ته د خپل د افغانستان دولت ته دا وړاندیزونه وکړل د دې په هغه کې سفارشونه یې وکړله بالاخره د دادخواهي په نتیجه کې افغانستان د یو کنوانسیون د منع شکنجه یو د هغه له خاطر یو پروتوکول د اختیاري د کنوانسیون د منع شکنجه هم په نړیواله سطحه مابین ته راغی. افغانستان خوشبختانه دې الحاقیت هم ژمن سوی دی. په دې نتیجه کې قانون د منع خشونت مخصوصا په افغانستان کې تصویب سو. د دې هلو ځلو د ملي او د بین‌المللي قوانینو په ترڅ کې په افغانستان کې لکه چې ما چې اشاره وکړله قانون د منع شکنجه او یو کمیسیون د منع شکنجه په افغانستان کې د تاسیس و اجرا سو چې خوشبختانه د دې کمیسیون مسؤلیت د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ته مسؤلیت ورکړل سوی دی. سکرتریت لري په دې کې او په دغه د خپلو هلو ځلو په نتیجه کې بالاخره افغانستان ډېر ښه د قوانینو پیشرفت یې وکړ د دې ځورونې په رابطه کې چې ځورونه په هر حالت کې ممنوعیت لري. نو دغه ملي او بین‌المللي قوانینو په اساس باندې دغه بد عمل او دغه زشت عمل د قوانینو له لحاظه د تجویز یا جواز او توجیه نه ورکوونکې یو عمل ښودل سوی دی.
په افغانستان کې د شکنجې پیښې ډېرې تر سترګو کېږي. حتی ځینې ډلې په دې خاطر هم ځینې انسانان شکنجه کوي چې ولې له دوی سره هم نظاره نه دي یا ولې په دوی پسې څه ویلي دي. د دوی دغه ویډیوګانې تصویرونه خپاره شوي دي چې دوی ته شکنجه ورکوي. هغه کسان چې شکنجه ورکوي د هغوی لپاره په قوانینو کې کومه سزا ټاکل شوې ده؟
د افغانستان د کود جزا په رابطه باندې هر هغه څوک چې هغه متوسل په زورونې باندې کېږي په شکنجه باندې کېږي د هغه نه ویډیو تصویر اخلي اول خو راځئ د اسلامي اصولو او د اسلامي قوانینو په رڼا کې د انسان اصلا ځورونه او تعذیب جواز نه لري. زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم حتی د حیواناتو په رابطه وایي چې کله تاسې یو حیوان ذبح کوئ هغه ته چړه او تبرګای مخته مکیګ دی بلدا چې آله دې ذبح دومره تیز کوي چې د حیوان هغه درد او هغه زجر احساس نکړي. نو وخت کې چې په زمونږ خوږ پیغمبر سن په دې د حیوان په رابطه وایي چې یعنی پڅ چاړه او یا هغه وسایل د جارحه و یا د مرګ اسباب د یو حیوان مخې ته مه کیږدئ تاسې ممنوعیت راغلی. نو انسان خو په طریقې اولا باندې د هغه ځورونه د هغه شکنجه اصلا روانه ده ولو هغه ستا د فکر مخالف یا موافق وي. هغه تا سره په سیاسي ډګر کې مخالفت لري یا موافقت لري، یعنی هیڅ نوع مخاصم گروپونه یا هغه مافیا کړی مافیا ډلې چې په اختطاف په غلا په مختلف ډلګیو باندې دوی ویشل سوي دي، د خلکو د پیسو لوټولو په اساس یا په نورو وسایلو باندې څوک زوروي شکنجه کوي، دغه نوع شکنجه دغه وړو وړو ډلګیو ته حکومتونو ته حتی قومي مشرانو ته هیچ چاته دا جواز نسته چې څوک دې څوک وزوروي. که چیرته څوک زوروي د افغانستان په د جزا کود کې دا راغلي چې د دوی حبس به له درې کالونو نه حتی که په د شکنجه او د زورونې په نتیجه کې یو سړی مري دغه یا اعدام جزا ده او یا به د اول درجه چې یعنی 25 نه تر 150 کالو دی او چا د بند سزا وي، دا به دغه کسانو ته چې په زورونه باندې متوسل سوي دوی ته به ورکل کیږي. یعنی بیا په آخره کې زه دا وایم چې زورونه شکنجه د قوانینو له نظره او فطری له نظره هیڅ نوه توجیه نه حکومتونو تسته نه ډلګیو تسته نه مافیاو تسته نه هغه چا تسته چې هغه ستا د فکر مخالف یا موافق هیچ چا تجاوز نسته ده.
ډیره زیاته مننه.
مننه تاسو.
درنه اوریدونکو دا وه د دې اونۍ خپرونه، تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
روختیا نړیوال سازمان څوي
کتب لري توخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړې خوړه واکه به تغاشي بشه
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری به کوونه
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشته مرسل. درنو دوستانو سلامونه مې ومني، قلم مې راوچت کړم ما ویل تا باندې غزل لیکم، ستا په سپین رخسار په سپین جمال باندې غزل لیکم.
خط فرما دستنم راغی کس بود مشوان با حالنگ خط فرما.
قلم څه وخت را پیدا شو؟
قلم د بشر د ژوندانه له پیل څخه یا د تمدن له ډیرو پخوانیو توکو او ابزارو څخه دی.
ارزښت پته کیدی؟
پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای اول ما خلق الله القلم، اولین شی چې الله جل جلاله پیدا کړو هغه قلم و.
او د قلم د ډولونو پاکل څومره پیګی؟
به قلم ده، خودکار ده، خود رنگ ده، پنسل ده، بعد چې بیا غنه لوړ دی پورته دی 04 ورته وای چې هغه هم قیمت دی هم خط خې دی.
نن په همدې اکل خبرې کوو، په پایل کې د قلم تاریخ ته تم کیږو، بیا یې ارزښت روښانه کوو او د قلم پاکله د خلکو نظرونه هم درته وړاندې کوو. دا خبرونه ما فرشتي مرسل جوړه کړې له آزادي رادیو سره وسی. ځوانانو راشي وسلې کېږدئ، ځوانانو راشي وسلی کیک دی قلم را واخلی چې وطن آبادونه. تجربو خودلې هغه څه چې د قلم وړې څوکې وکړل، د ټوپک او توري تیری څوکې ونه شوی کړلی. په همدې قلم کولی شو چې ټولنه نیکمرغه کړو، ولس ته معنوي روزنه ورکړو. د قلم په زور کولی شو چې ښه او بد توپیر کړو او د حق په پلوی د باطل مقابله وکړو. که قلم نه وای کتاب به نه و، که کتاب نه وای علم او زده کړه به نه وه، که علم او زده کړه نه وه بشریت به تر اوسه د جهالت او ناپوهۍ په تورو تیارو کې ډوب و. د نړۍ اکثره پوهان وایي چې په فزیکي جنگ کې به خامخا خلک خپل سرونه له لاسه ورکوي، شتمنیو او خلکو ته به تاوان رسیږي. خو هغه ټولنه چې پرمختللی قلم او لیکوالان لري تل به د همدغې قدرمنې وسیلې په مرسته په آرامه سا خپله مبارزه کوي او بغیر له کوم زیان او تاوان څخه ولس ته سوکالي او آرامي راوړلی شي. قلم د انسانانو د ژوند په هر ډګر کې د بشریت لارښود پاتې شوی دی. قلم معلم دی، قلم ډاکټر دی، قلم خطیب دی، قلم لوی امانت دی چې الله تعالی انسان ته د هدایت لپاره ورکړی دی. د قلم د ارزښت او تاریخ پاک لمو د علوم اکاډمۍ له علمي غړي شریف الله دوست څخه پوښتلی دی.
قلم د بشر د ژوندانه له پیل څخه یا د تمدن له ډیرو پخوانیو توکو او ابزار څخه دی چې د بشر په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره بشري افکار او عقاید باورونه غشتنی او خپل پیغام رسول د همدې قلم لاري څخه رواج سول. تر ټولو لرغونی قلم هغه د ډبرې څخه جوړېدل چې په تاریخ وړاندې زمانو کې به له هغه څخه استفاده کېدل. پر دیوالونو باندې، پر غرونو، پر تیږو، پر ډبرو باندې به د ښکار په وخت کې د هغو څخه استفاده کېدل او ځینې راهنمایګانې او لارښوونې به د ابهام او تفهیم لپاره د همدې قلم په مټ باندې حقاقي کېدله. داسې هر څه ویدي چې بشر ځینو نښو لپاره طبیعي رنګونو څخه د ګوتې څخه هم کار اخیستی دی. خو په رسمي ډول د قلم تاریخچه 300 قبل الميلاد کې مصریانو، یونانیانو او بین النهرین یا اوسنی عراق خلکو ته رسیږي چې هغوی به د هډوکو څخه، لرګیو څخه او د ډبرو څخه قلمونه جوړول، په رنګونو به لړل، بیا به په هغه باندې خط جوړاوه. البته د پاپیروس کاغذ را وروسته دغه جریان پیدا کوي. دغسې په چین کې هم یو ډول د ورشتیانو څخه قلمونه وه، دا به جوړېدل. په هند کې مهنجدارو په اریانا کې د خپل وخت قلمونو خاص ارزښت درلود. د اډوکو څخه، د لرګیو، د نل څخه، د اوسپنې څخه به قلمونه جوړېدل چې موږ ډبرین لیکونه اوس هم لرو. په 500 قبل میلاد کې خپله د بین النهرینو، یونانیانو، د مصریانو دې ته پام شول چې د هډوکو لرګیو پر ځای موږ کولی شو چې د پلیز اوسپنې قلم جوړ کړو، هغه نکور ته ورکړو. شاوخوا 2500 کاله پخوا څخه را پیلېږي. دغسې معاصره دوره کې بیا په 1800 کې انګلستان کې پولادي قلم، البته 40 کاله وروسته بیا په 1800 کې لاود په نامه د یو امریکایي خودکار قلم اختراع کړ. په 1840 میلادي کې امریکایي واټرمن لومړی خودکار قلم اختراع کړ. البته دا شو کېده چې د طلا نکبه و، د رنګ څاڅکې به یې ورچول او دغه څخه به ګټه اخیستل. په 1914 کې بیا د شیپر په نامه باندې یو کس شکل قلم جوړ کړ.
ښاغلی دوست زیاتوي چې قلم د خپل ارزښت او درنښت له وجې په شعر او شاعرۍ کې هم زیات یاد شوی دی.
په پښتو شعرونو کې خپله د قلم یادونه شوې ده. د بیلګې په ډول څوک چې خبر سي د خط له خوند د قلم به نږدې په هر بې بنده شمار د نورو حرفونو څه کړم چې والیپ یې دی ترې پیونده. او یا هم بل شاعر وایي پوهه به بګړۍ قلم به توره د بابا کړم، دا نړنی قام به د وختو سره اشنا کړم. په کوتۍ یو شیشه کې به وریښه واچول، وریښن کې به رنګ توی کې په هغه باندې به دغسې په ککړاوه او خط به پلیکي. موږ یو ډول خاص مخصوص قلمونه نور هم درلودل، دا به په شیدو باندې ککړېدل، پر سپین کاغذ به په هغه باندې خط لیکل کېدی. دا خط به بیا لیږل کېدی چا نسل وستلی، کم چاته چې به ورسېدلی هغه بیا پر دغه لیکل شوي کاغذ باندې یرې شیندلې. هغه یرې چې به پروشیندلې د حروف به برجسته سول او خط به بیا لوستل کېدی.
تر څو چې په قلم کې رنګ او ذهن کې تفکر موجود وي، ترغه به قلم لیکل کوي او ذهنونه به نوښتونه رامنځته کوي. قلم خپل رنګ وچوي، خو د انسانانو اعمال او د نسلونو تاریخونه لیکي. خو یو مضبوط قلم کولی شي چې د نسلونو تاریخونه هم جوړ کړي. قلم نویو نسلونو ته د پخوانیو پیړیو حالات، عادات او مفکورې په لیکلي ډول وړاندې کوي. د قلم نور کمال د ننګرهار اوسیدونکی اساق مومند روخانوی:
ځینې خبرې دي چې هغه خلک نه غواړي چې په ژبه بیان کړي، همدا قلم دی چې دغه خبرې بیانوي. نو په دې خاطر باندې قلم ډیره با ارزښته ډالۍ ده. دا معنا نه ورکوي چې لیکل وکړي، زموږ افکار بیان کړي. قلم ته ځینې اصطلاحي معناګانې هم شته دي. مثلا په یو شعر کې وایي: ما بې وینو ما بې ډزو رقیب مات کړ، په قلم مې قلم کړی ترینه سر دی. ځینې خلک وایي داسې اصطلاحات دي د قلم په باره کې: په قلم دې برکت شه، کوم زور چې قلم لري هغه په ټوپک او جنگ کې نه دی. دا یو اصطلاح ده. بل اصطلاح: قلم دې مات شه، څوک چې یو چاته خیری کوي یا یو لیکوال ته یا یو څېړونکي ته، نو بیا وایي چې قلم دې مات شه ځکه هغه به ښه خاطرات نه لري. ځینې خلک چې جنګونه کوي هغوی وایي قلم یې په سرو وینو لړلی دی. بیا وایي چې یو څوک دی ډېر ښه لیکوال دی، ډېرې ښې لیکنې کوي، یاره ویل ده نه ځان ساتي، په قلم کې ډېر زور شته. ځینې خلک چې یو چانه ښه نه راځي، بیا وایي چې قلم دې وچ شه. نو قلم تر ټولو ښه ډالۍ ده. زه په خپله اکثره وخت زموږ کور ته چې څوک مېلمانه راځي، مشران خلک راځي، نو زه هغوی ته قلم ډالۍ کوم، ځکه چې قلم زموږ دنیا ده، قلم زموږ ژبه ده، قلم هغه څه دي چې موږ نورو ته ورپېژني.
قلم په لومړي ځل موږ ته د پوهې چال رازده کوي. قلم د خپل رنګ په واسطه زمان د کاغذ پر مخ نقش کوي او ثبتوي. په قلم سره کتابونه، مکتوبونه، لیکونه او نور چیزونه لیکل کیږي. په دفترونو، په هنتونونو، ښوونځیو، دوکانونو او داسې نورو ځایونو کې ترې کار اخیستل کیږي. نقیب چې د کابل په ښار کې قلمونه خرڅوي وایي: که څه هم خپله نالوستی دی، خو د قلم خرڅول سخت خوند ورکوي.
سړی سواد ولري، قلم او ورسره د جنګ او جدل به نه راځي. هغه قلم نه یې داسې لکه دا اوس چې تپه تیاره ده، خلک په کړاوونو اخته دي، علت دم دغه قلم دی. زه دوکاندار یم، قلمونه راوړم، خپله خو قلم سره مې کار نه شم، مګر ډېر مې خوښېږي. ماشومان د مکتب چې راځي اخلي، مامور مدیر یې اخلي چې په کار یې. بې قلم دی، خودکار دی، خودرنګ دی، پنسل دی، بعضې چې بیا هغه نه لوړ دی پورته دي، 04 ورته وایي، چې هغه هم قیمته دی، هم خط ښی دی.
ژوند په شیبو کې
د افغاني کلتور، تاریخ او ابداتو تیر یاد د تاریخ له زرینو پانو راخلو.
ځکه زموږ خپل مړ ژوند را پیاسې دا موږ د پاره نو یار دي، دا زړه باتي زړه کور
موږ تاسو ته د تیر ژوند تصویر بیانو.
اولین عکاس افغان شو هغه حبیب الله خان خپل شوقي عکاسي شروع.
تیر یادونه او تیر افسانه دي.
دا خبرونه د یاري چهارشنبه په ورځ د 5 بجو خبرونه کی او بیا د لی د پنځشنبه په ورځ د سهار د 8 بجو خبرونه کی خبري کی. د اسلام په دین کې هم د قلم، علم، لیک او لوست په اړه زیات ټینګار شوی دی. په دې اکله نوري خبرې د پوهنتون له استاد او دینی عالم نور الله کوثر څخه اورو.
پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي: اول ما خلق الله القلم، اولین شی چې الله جل جلاله پیدا کړو هغه قلم و. فقال له اكتب، ورته ویل ویلک. قال ما اكتب، ویل تسولکم. قال اكتب مقادير الخلائق قبل ان يخلق، وای دی مخلوقات او تقدیر ولیکا مخکې له دینه پیدا سي. نو قلم لوملنی مخلوق دی الله دا، چې له ټول مخلوقات او ټول هستین او ټول موجودات نه غیر له الله نه له ټول نه عمر ډیر ده. دې ارزښت له دې ځای نه معلومیږي چې الله جل جلاله لومړی ځل باندې چې وحی راولېږله او قرآن راولېږه، په دې کې د قلم ذکر وکړه. الله په اول ورځ د وحی باندې په اول آسماني تعلیماتو کې او د آسمان رابطه له ځمکه سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم په واسطه او د قرآن په واسطه سره الله په غوږ کې د قلم ذکر وکړه. هدایتو کې الله فرمایل: اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذي علم بالقلم. الله دې قلم په واسطه سره بشر ته تعلیم ورکړی ده. ارزښت په دې کې نغښتی ده چې قرآن لومړی قلم یاد کړی، او دا رقم دوهمینه سورت چې د قرآن راغلی هغه هم د قلم په نوم باندې راغلی ده. سورت القلم، نون والقلم وما یسطرون، دلته هم الله جل جلاله دا دومه سورت ده، یعنی وروسته له سوره علق نه. پیغمبر علیه السلام ته سوره علق اوله کې را نازل شوله، او سوره قلم دومین سورت ده. په دې کې هم الله د قلم ذکر کړی او قسم په قلم باندې یاد کړی ده چې دې ارزښتناکي او د دې ارزښتمندي او د دې هغه اهمیت بشر ته ښیي. نون والقلم وما يسطرون.
درنو دوستانو، کله چې د قلم نو مخلو نو کاغذ موسم لوار سترګو ته دریږي، ځکه قلم او کاغذ یو د بل بشپړونکي دي. د همدې لپاره خو په راتلونکي خپرونه کې د کاغذ پاکله معلومات درته وړاندې کوو. هیله ده چې وایې. د اوس لپاره د خدای په امان. پرځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادي رادیو